خبرونه لرو تر لاندو خبرونه ورسته ځوانانو پروګرام اوریدل شي. د افغان موټریسو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوی پر روانه غونډه کې د طالبانو د اساسو لګډون سر مخالفت څرګند کړی دی. د غوډالو پرون په جلا جلا اعلانیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د شوزو او انجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغمانی شنبی خورزنگ د شوزو د هیلې د کړکی پونم خورزنګ او یو شمیر نور او شزینه فعالانو ویلي چې د دوهې په دریمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخالفت باید وشي. ملګرو ملتو ویلي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انټونی ګوتیرش په مشي د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي چې شاید دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالباني وشلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپل واک ډول نشته ایدولې. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې په د کاساسر پروژې له لارې پاکستان ته 1.15 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادر کړي. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل پاړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناتو عمومي منشي وایي اوس چې د ناتو غړي اوکراین ته روسیا کې د نن د دوی لخوا د ورکل شوی وسلو په ذریعہ پر عملیاتو ممنوعیت لري. ممنوعیت لري کړ دوی نور هم ډاډه شوي چې اوکراین د خچي شار خارکیف دفاع کولای شي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکیا ساجی راډو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمن اعلان کړ او پسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د پوینه اوکراین په تیر په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د خوانځي او دوامدار باندې د لوی غوي د ورونو په لیکل واس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خدینا خون کې هم شکایت کوي وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شي وي د خوته د الکونو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکونو تر لوکانه راځي چې درس تلرش دا د جامعه دوه ورخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خوته موازنه کم شي بل خوته خامه خو کوي.
دغه ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمون تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
د یک لږه ګوم ملتیا موکړی
ق
قدر من اوریدونکو اتبشت کلنه ځوان خون کې ارزو چې په خبره مخه د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوستنه پرېږدي سخت نه یې کړی ده. هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلې وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخې ده او درې کال کېږي چې موږ خپل مسلک نه لري چې هر څونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي موږ هم هر شی ترې یاد نه وځي موږ هم شی بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې چې شوق لري چې دا تدریس برخه یې چې هر برخه یې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. ټول خزیر انجونې چې دلته دي دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې یو لاره پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لاړ شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي خو په افغانستان کې نه وي. دې لپاره چې ښځې دلته هېڅ ارزښت نه لري کار ورته نشته حتی بهر وځي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بدې درته ګوري داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولی تر بهاره چې تللی استادانو ډېر قدر و عزت او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوي و اوس خو ورو ورو نو ټول نه هېرېږي چې څوک استاد و څوک چیرته کار کوو د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې کاروانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیان واړوي. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د هلکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. هلکان هم څه علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه ارخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخوا کمي. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بېرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته درس نشته مالونداره چې هغه هم خفه کېږي چې زه ټوله درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده هغه ماته ګوري عذرې اوبه کېږي که نه. دا خو یو احساس خبره ده دا خو د یو مهرباني خبره ده زړه ته نه کېږي چې لاړ شي او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي نارینې ته یې ورکړي نارینه کله ځي او کله نه ځي صنفونه خالي دي حاضري نشته. خب دا خو یو ایچا زړه سر دیږي نو ایچا زړه تینه توریږي درس څوک نه وایي نو نه.
اشغلا چې ځواني خوندې لزده کړې څخه راګرځول شوی وایي د مسلې د دوی د ژوند خوښي ورناخسته.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې کونځې د ورور پر مخ خلاص وي د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويندې چې وړې دي خوانځي ته ځي زده کړه د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم. کومې خويندې مې چې دا اوس شپږم ته رسیدلې دي او د شپږم نه به سکل فارغېږي په واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا کې کال دوی ته که چېرته د خوانځیو دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته ډول قناعت ورکم. لار اړخه سړی شکنجه کیږي دردول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پرې زیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پاتې کیږي. څومره چې نجونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړې کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا د هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کېږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کېږي.
د کابل د طبي پانځي د ورستي سمستر معاصله اقلاوي په پایل کې داسې فکر نکوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند بیرنګ کیږي.
د اوسنۍ حالت چې دا په افغانستان کې جریان لري نو یوې جلکۍ د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړی یا د هغه د واده سن نه پوره کړی یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل دی د هغه درس ویل دي. نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخیستل شي لکه اخیستل شوی چې ده د یو چا نه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به هدف وي. کله چې د ژوند کې هدف نه ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق او هغه تانه واخیستل شي، نو د هرې خوانه په تا باندې به فشار وارد کېږي. هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي، هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر اوس خپله لور په 14-19 کلنۍ کې ورکوي، ځکه چې پوهېږي آینده یې نه ده معلومه، درس نشته، ناامیدي ده هرې خواته، په ذهن فشار ده، کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده، هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به څه شي، لکه د موږ آینده معلومه نه ده، د جینو مکتب تر څو خلاص نه ده، د موږ مکتب ته شپږم سمپ پورې دا چلکی چې د هغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم، زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم، هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور نا امید ده. همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو، هغې نا امید دي. د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه ده، یعنی هر برخه به ګډوډي، هره برخه به ګډوډي، یا ته د ژوند سهار نه تر بېګاه پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه یې معلوم، نو هغې سهار تر بېګاه به یعنی هر څه ورته ګډوډي.
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي؟
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې و، یعنی خلک تر څو ورسره نه وو اوامخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي، مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه، نه وي پوه شوي وو، نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمندۍ نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله. اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي، د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي، نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه، کله چې ژوند خو ټول صحیح ده، د ژوند اساس همدا ده، باید همداسې مخته لاړ شي، نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي؟ نو کله چې دی درس نه وایي، یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده، څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی، څه باید وکړم، خپل ځان ترسو نه پیژني، هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه ټیټه ده، دیارلس کله څوارلس کله، نو هغه به جامې د څه رقم نسل وړاندې کړي، څنګه به هغه ماشومان غټېږي، هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده، ته به څه وایې، ته به ته چېشته یعنی جامې ته به څنګه خدمت وکړی شي، بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي، ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم، د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه که بس، یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس.
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي، دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي؟
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو، پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري، چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده. نو کله چې موږ خپله ژوندۍ مکتب ویلی، ژوندۍ مثال موږ ویلی شو، ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي، چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري. نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي، باوجود د خپله ښځو نور نجونې نه شي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي، د هغې د تدریس څخه، هلکانو ته هم یو غټ مشکل ده، لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کې د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده، دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونې دي، دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده، تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه ډېره ده، حوصله ډېره ده، بهترین کار ده چې دی ته ښځه درس ورکړي یا مېرمن د ماشومانو ته په دې سن کې درس ورکړي. نو کله چې ښځې کېنول کېږي د درس نه، چې تدریس نه دی محرومه کېږي، چې تدریس ورنه کړي، نو دا به یو غټ مشکل اوسېږي جامعې ته، هم به هلکان ترې محرومه وي هم نجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو،
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی، ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره ناامیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي.
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنې تر څو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژي سره دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري یو هیواد د نجونې واخلي د مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کا، یعنی دا یو ناممکنه شی متخکاری ده. په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کاوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي یا د پوهنتونو په کتابونو کې د نصاب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید همدته و چې نن به په خبرو نکه ویل کی چې راشه پانتونونه شروع دي نوی نصاب سره یا مکتب شروع دي نوی نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلاتو هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. نجونو لکه دا درس او د ورکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو. یعنی زموږ امید و، نو کله چې په د کال واوښته پسې بل کال واوښته بل کال، یعنی دا هغه څه دي چې فعلاً هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ځای کېدل دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې هم ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ځای اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد ته د یو محصل درې کاله وخت ځای کوي نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ځای کېږي ته یو غټ ځای دی او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه سي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هیوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپل لورګان دپاره ځي د هېواد، ځکه چې درس نشته دی، چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې بل چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو یا هم باید د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد ښه دی نو مور او پلار به څنګه ښه اوسېږي. مور او پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور او پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفوو صحت کنه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریضي موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بلې، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
د سیدآباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وای، د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به ستا جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ بې تعلیم یافته وي همدغه سره جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. بل دی ویل چې من حیث دی یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي؟ هغوی څه رقمي
تا طبعا خفه کیږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی. نو موږ ځو دوی نه ځي، د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کیږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي. او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې شو خدای مهربانه دی، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې دپاره ویلې چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې. نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله. نو دا وړه سپوږمۍ چې ده دا ویلې وي چې پاجان ویلې زه خه دې ویلې تر اوسه پورې ځم، ویل بچیه ته ځې خو کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي بیا دا به څنګه شي. مال زه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي. دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي، د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولی، څومره مایوسیت خواته دوی ځي.
دا یو واقعیت دی چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر وای یا انجینر وای یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه وظیفه وی، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې د پاره کولای شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کیږي او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی د پاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی. ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي. تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبر حتی په بعضو جلساتو کې چې موینان حتی وزیران هم ناستی، د مشران ناستی، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ د خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، موین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره ولیدل تاسو، آیا دا خبره مورته یاده کړله چې د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښېده په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړی یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به غږېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولای چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې وغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړي چې د دوه خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دوه خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اگر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلسات که موږ دا خبره یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډېر خفه کیږو په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوټه وي او د تحصیلي کچه چوټه وي د افغانستان. موږ په خفه کیږو.
ډېره زیاته مننه.
خوشاله شولو چې بس تاسو هم هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و، او تاسو یادواري وکړله په کې، موږ هم ډېر خوشاله شولو.
ډېره زیاته مننه. خدای په امان، اوس ښه وخت ولرئ.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
کې